یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ناستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایم او د امیر احمد صفي په تخنیکي همکارۍ دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. د ایمرجنسی روختون مؤسسه وای په تیرو دریونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي شوي. ایمرجنسی مؤسسه وای دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیر میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. کابل ته د یو پاکستاني سوداګریز پلاوي تر سفر وروسته اوس د طالبانو حکومت وایي له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه شوې چې له دې وروسته به د دواړو هیوادو باربري لارې اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لورې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د مرز سلګونه غواوې مړې کړي. چارواکي وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره په لاس کې نشته. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې د هیواد په کچه د مخنیوي هڅې ونه شي ممکن دا مرض ډېر ژر نورو ولایتونو ته هم خپور شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن پرون وویل هیواد به د هامرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللي دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې موسکو ته د اوس د موسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دنباس له حدودو هاخوا مخکې تګ دی. آسټن په پنټاګان یا دفاع وزارت کې خبرونو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هامرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلې دغه هیواد ورڅخه ډېر ښه کار اخیستی چې اغېزې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هامرس د لرې واټن توغندیو هغه دستګاوې دي چې هدف په دقیق ډول ویشتلی شي. او د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتخاب وکړ او ناکافي وبلل. ولودیمیر زیلنسکي تېره شپه په یو ویډیو پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلنسکي ویلي روسیا باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بیه پرې کړي چې سولې ته مجبوره شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. خبرونه مو واوریدل په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته کابل ته د پاکستانی سوداګریز پلاوی تر سفر وروسته د طالبانو حکومت ویل له هغې هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه کړې ده. خو د سوداګرو ټولنې څه وایي؟
دا چې موږ پر یوه دې کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي. ولې ټولو شانو ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټوله باید د افتا په قرارداد کې دا باید ټوله یو ځای شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه یو راپور ورکړی چې پکې افغانستان یو له هغو هیوادو ګڼل شوی چې د انسانانو د قاچاق په وړاندې د مبارزې توان نه لري. په دې اړه هم راپور لرو چې په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خپره شوې او سلګونه غواوې مړې کړې.
مخبل افیر کې وامر شوی ایوان نن د لسم ورځ چې کویلوري ویلور د دې ولاکه پرته وي او زه ولاکه دا واسطه کتل چې زنر تداوی په کوم پیسې شتانه.
په کونړ کې د غزانو یا چارمغزو د خاصلات په اړه هم راپور لرو.
ډېر ښه حاصلات پر کوي. غزان په دانګام پولیسوالۍ د غریزو ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ما هم خراغلاستویم. راز اول مطلب ته کابل ته د یو پاکستانی سوداګریز پلاوی تر سفر وروسته اوس طالبان حکومت وایي له غیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه شوې چې له دې وروسته به د دواړو هیوادونو باربري لارې اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لورې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. خو په دغه ناسته کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه چې مخکې ویل شوي وو په دې اړه خبری کیږي څرګند هیڅ ندی ویل شوی. جزئیات په دغه رپورت کې
کابل ته له اسلام آباد نه د سوداګریز پلاوی راتګ او نوې هوکړې د طالبانو حکومت وایي کابل ته د پاکستان سوداګریز پلاوی سره په مذاکراتو کې دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې یو لړ هوکړې کړې دي. د طالبانو د حکومت له لوري په دې اړه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي پاکستاني لوري ډاډ ورکړی چې د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. دغه شان دواړو لوریو هوکړه کړې چې د روان میلادي کال له اګست میاشتې وروسته به د دواړو هیوادونو بربري لارې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ ولري. د طالبانو حکومت وایي په دې ناسته کې د افغانستان په استازولۍ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د پاکستان په استازولۍ د یاد هیواد د سوداګرۍ وزیر برخه لرله. په دې اړه د طالبانو حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د سوداګریزو توکو د انتقال د مودې په اړه دواړه لوري دې پایلې ته ورسېدل چې پاکستان په هغو ترانزیټي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخلیږي هیڅ زماني قید نه وضع کوي. همدارنګه افغانستان د خپلې خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیک موده له 5 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د سیمه ایز اتصال په هدف به د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي، خو په اعلامیه کې دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوي. دغه شان د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې چې د تورخم او سپین بولدک لارې به هره ورځ 24 ساعته، خو د غلام خان او د ډنډ پټان لارې به هره ورځ 12 ساعته د ترانزیت لپاره خلاصې وي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستانی لوري د 2010 د اپټا تړون ته ژمنتیا څرګنده کړه او دواړو لورو ژمنه وکړه چې د اپټا 2021 عنوان لاندې د ترسره شوو خبرو اترو په ترڅ کې د هغو کارونو د بشپړتیا لپاره عملي ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی وو. مخکې تر دې د پاکستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوی د سوداګرۍ ترانزیت د پیاوړتیا او د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې، خو له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د پراختیا او د بیو د کمولو په اړه چې مخکې ویل شوي وو په دې اړه خبرې کیږي. نه د طالبانو د حکومت او نه هم په افغانستان کې د پاکستان سفارت په اعلامیه کې څرګند څه ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه له پاکستانه غواړي چې په کړیو ژمنو عمل وکړي. د دې خونې رئیس یونس مومن ازادۍ راډیو ته ویل که څه هم د پاکستاني پلاوی په دې خبرو کې د افغانستان خصوصي سکتور برخه نه لرله، خو په خبره یې اصل تړون اپتا دی چې اوس یې د امریکولو لپاره دواړه هیوادونه لاس په کار شوي دي.
یو رسمي تړون چې هغه اپتا دی چې افغانستان پاکستان ترې د ګرمنټ دی پر دې باندې به ژر تر ژره باید کار وشي او چې په هغې کې دا ټول شان شامل دي. دا چې موږ پر یوه دې کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي، ولې ټولو شانو ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټوله باید د افتا په قرارداد کې دا باید ټوله یو ځای شي او ارزومو دغه چې ژر تر ژره باید د افتا قرارداد امضا شي.
د افتا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 5 کالو لپاره لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي که د اپټا تړون نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي پر بنسټ پې افغان سوداګر وکولی شي د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډېره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لار پیدا کړي. د طالبانو د حکومت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې دا هم راغلي دي چې دواړه لوریو څرګنده کړه چې د ځانګړي میکانیزم په جوړولو سره به د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزې اخیستلو اسانتیاوې رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هیوادو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلی افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي او له همدې امله دا هیواد په دریمه کټګوري هیوادو کې دی چې د قربانیانو د ساتنې قانون نه عملي کوي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو واکته د دوی له رسېدو وروسته نورو هیوادو ته د افغانانو قاچاقي سفرونه زیات شول.
بنفشه د هرات اوسیدونکې ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمني ته د رسېدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیې له لارې د قاچاقي سفر لاره خپله کړه، خو موخې ته له رسېدو وړاندې د ایران او ترکیې په پوله د ترکیې پولیسو لخوا ونیول شوه. بنفشه سره دې سفر کې د هغې میړه، دوه زامن او ورور مله وو. هغه وای سلور شپې ورځې لار ووهله او لنیول کېدو وروسته یې له خپلو کوچنیو بچو سره یوه شپه ورځ د ترکیې پولیسو په بندخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یوه هوسا ژوند ته د رسېدو لپاره یې له خپلو اولادونو سره پر دې له ګواښ ډکې لارې سفر پیل کړی و وایي قاچاق کوونکو ترې پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
وروستیو
کلونو کې د بنفشه په سر ډیرو افغانانو په دې خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. دور اوسیدونکو فضیله محمدی چې اوس له خپل کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي دوه کاله مخکې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شوه او بیرته افغانستان ته راواستول شوه.
تا مرز ترکیه و
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو. هلته یوه سیمه ده د ارومیا په نوم. څلورویشت ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شوو. یو دوه شپې هلته وو بیا یې افغانستان ته راولېږدلو.
وقته د طالبانو له رسېدو وروسته له افغانستانه نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وقته د طالبانو له رسېدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درېمې درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریم درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا تصویب شوی قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حدس کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول د انساني قاچاق قربانیانو څخه د ساتنې حدس د پام وړ کمی شوی. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او د خواهی په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوې برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخې بې له ملاتړ همداسې پرېښي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت خو وایندې زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازي او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. د طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دې ونیسي او محاکمه دې کړي تر خو په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پر ورځ یو ځل بیا څه وکړه چې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې هڅې راژوندې کړي. تر دې مخکې د امریکا سترې محکمې او د کانګرس استازو په دې برخه کې د ولسمشر بایدن د ځینو اقداماتو مخه نیولې وه. ولسمشر بایدن په دې اړه داسې مهال بیا اقدام کوي چې دا مهال په امریکا او اروپا کې د هوا یوې تودې څپې د ژوند چارې ستونزمنې کړې دي. اجمالاند دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
مننه ستنګزه صاحب. سکل دوبه سخت تودوخه د امریکا په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 100 میلیونه کسان همدا اوس د تودوخې له شدید خبرداري لاندې ژوند کوي او د دوی لپاره ګواښ لوی ورځ بلې ته زیاتېږي. همدارنګ په اروپا کې هم په ګڼو هیوادونو کې د تودې هوا یوې څپې نه یوازې دا چې مرګ ژوبله رامنځته کړې ده بلکې په ګڼو ځنګلونو کې ورونه لګولې دي او خلکو ته ستونزې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې د خپل واک د پایل راهیسې ژمنه کړې وه چې د اقلیمي بدلون په وړاندې به مبارزه کوي خو په دې برخه کې د امریکا د سترې محکمې او همدارنګ د امریکا د کانګرس لخوا له ځینو خنډونو سره د ده هغه هڅې او اقدامات مخ دي چې دی غواړي له دغه فرصت نه په استفادې باندې یو اجرایوي فرمان ورکړی دی چې په هغې کې یو شمېر اقدامات شامل دي. بایدن د دې فرمان پر مهال باندې وویل چې د اقلیم بدلون په نړۍ کې حقیقت ته تصور نه دی او د دې په وینا دا یو روښانه او موجود خطر دی. د بایدن په دې اقداماتو کې د اقلیمي ناورینونو سره د مقاومت لپاره پر زیربناوو د 2.3 میلیارد ډالرو پانګونه هم شامل ده. د امریکا ولسمشر وویل په حقیقت کې زموږ د وګړو او ولسونو د روغتیا سوال دی. ده وویل چې دا حتی د دوی ملي امنیت ته ګواښ دی او همدارنګه دا مهال د اقتصاد لپاره هم یو ستر خطر دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې کله واک ته ورسېدو نو ژمنه یې دا وه چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې به روښانه او واضح اقدامات کوي. په دې اقداماتو کې په امریکا کې دغه پاکه انرژي چې ورته وایي، د لمر او نورې انرژي چې په هغې کې دود او کاربن ډای اکساید خارجول نه شامل، د دې لپاره کار کول شامل دي چې د تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې یو څه خنډنی شوي وو. خو بایډن لا هم د دې په خاطر باندې چې اقلیمي بیړنۍ وضعیت اعلان کړي، د امریکا د کانګرس لخوا له خنډونو سره مخ دی. بلخوا په اروپا کې که څه هم د پرون راهیسي په فرانسا او برتانیا کې هوا یو څه سړه شوې ده، خو همدا اوس په یونان، اسپانیا او ایټالیا کې په ځنګلونو کې اور بل دی، او همدارنګه په پورتګال او اسپانیا کې لږ تر لږه یو نیم زر مړینې په تیرو څو ورځو کې داسې ګڼل کیږي چې د هوا د تودوخې په تړاو وي، یا لږ تر لږه هغه ناروغۍ چې رامنځته شوي او خلک یې مړه کړي هغې د تودې هوا له څپو سره لاره لرله. همدا اوس د اروپا په ګڼو ځنګلونو، په ځانګړې توګه په ایټالیا، اسپانیا او یونان کې په ځنګلونو کې اورونه لګیدلې دي، او د ګل کول لپاره په دې توده هوا کې هڅې ستونزمنې دي.
مننه کوم. اجمل اندو چې د اروپا او امریکا د تودوخي او همدارنګه د ولسمشر بایدن د اقلیمي بدلون د هڅو په اړه باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د مرز سلګونه غواوې مړې کړي. چارواکي وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره نشته. دوی اندېښنه څرګندوي چې که په وخت دغې ناروغۍ مخه ونه نیول شي، ممکن ډېر ژر نورو ولایتو ته هم خپره شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په ورسته یونیو کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خپره شوې چې له کبله د خلکو سلګونه غواوې ناروغي شوي او مړې شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د غواو د ناروغۍ له خوست سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څارویو ته سرایت کړی. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د دلپورې اوسېدونکي ګلسمین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د کلي نږدې ټولې غواوې د پوستکي د دانو په ناروغۍ اخته شوي دي.
زه ولاکه دا واسطه کتلم چې زنره تداوی په کوم پیسې شته نه بساله ته مچولې و غومې دوه ولاکه پنځله کما ورکړی و د نن سبا وخت وې ساغه پاینه کې ډنګر اشوال لګ کنځيري دو ولته کور کې پرګدی نه شو دیونه لوشي کړي. ډاکټر ارته وې چې شو دی ته ون نه کې.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي، د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوي کانفرنس جوړ شوی و. د پانتون استاد پوهنمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغۍ کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټولې ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګاونډي ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسېږي، دولت ته پکار ده د خارجي انجوګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په موخه خارجي با کیفیت واکسین راوړي تر څو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شوله، بیا واکسین تطبیق هم رول نه لري او د ناروغۍ په کنټرول کې برخه نشي اخیستلی.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغۍ مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وایي دا چې د غواو دا ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي، نو پکار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دې انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینوس د دغو په واسطه انتقالیږي، نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا ده چې د دغو مخنیوي پکار ده وکړي. دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکړي، د هغه معافیتي سیستم قوی، هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسی. د عینن چې کله مریضی هم داخله شي، نو په کار ده دوی ته تقویتي دوایان زرق شي تر څو دغه معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې هغه خپل انټي باډي جوړي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډیره د عامه پوهاوي په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د وترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړ کیږي دغه سروي به د اول دفن شي، یعنی مریض سروي دي روح سروي نه بيد جدا شي او حفظ صحه وسط شي خوراك ورکړي شي خو یعنی تقويتي دوا ورکړي شي او دینور حیوانات نه بيد جدا وسط شي او محيط بيد صفا وي.
یاد دیوی په ناروغ و سرویو که لسترگو ده اوخ که بهیدنه دخلی او پوزی سخه ده افرازات و راتلل به اشتهایی عمومی کمزوری حرکت تمایلان ندرلودل ده غوا و ده پستکی ده دانون نخیدی ویترناران خلکو تا ده سرویو ده قرنطین ده حشرات و ده کنترول ده ناروغ و سرویو ده نمینزولو او ده مرشوی و سرویو ده جسدون و ده سوزولو او یا هم ده خاور لانده کولو توصیه کوی.
د افغانستان او استرالیا د سوداګریو پنګون غړي خوني لومړی ناشته کې د دوړو هیوادونو د سوداګری جوړی کو پر پیوړتیا خبرې شوې. د افغانستان د سوداګریو پنګون خوني په وی خبر پانه کې ویلي چې د دوړو هیوادونو د سوداګری خون مسؤلینو دی وی انلاین غونډې پترس کې د صادراتو وارداتو په برخه کې د اسانتیاو افغان سوداګرو ته پاسانه ډول د ویزو د ورکړې او همدارس د افغانستان او استرالیا ترمنځ د خو سوداګری جوړی کو پر پرختیا ټینګار شوې. د خبر پانه په حواله د غونډې ګډونوالو د یادو آنلاین غونډه په دوام ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې د خبر پاڼې په حواله د افغانستان لورې د قانونو د استخراج، کیمیاوي سرې، کرنیزو درملو د تولید، واردات او صادرات په اړه هم خبرې شوې چې مقابل لوري یادو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. له هغې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شول، دا د افغانستان او استرالیا هیوادونو د سوداګری خونو لومړنۍ سوداګریزه ناسته ده. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایي چې د خوړو نړیوالې ادارې WFP په مالي همکارۍ د لغمان ولایت د الینګار په ولسوالۍ کې د شاوخوا 15 میلیون افغانیو په لګښت څلوري بنسټیزې پروژې پیلوي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې لیکلي چې د دغو پروژو له پیل سره به شاوخوا 940 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژې په یو شمېر نورو ولسوالۍ کې هم پلي کیږي. د کرنې وزارت وړاندې لیکلي چې په یادو پروژو کې استنادي دیوالونه، سړکونه او همدارس کانالونه شامل دي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 43 پوله، یو انګلیسي پونډ 100 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 53 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 2 پوله، زر هندي کلدار 1020 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 409 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
دغه مجمع ته مو بیا هم خره غلاست ویم. اول به ورشو لمرالی بشیر به اورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلی.
دیلی میل خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړي او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د یو شمېر روزدو کسانو عکسونه خبره کړي او لیکلي دي په نشئی توکو د روزدو کسانو انزورونه زړه بوجنون کړي. ل کلونو جګړو او د طالبانو ل بیا وخت ترسیدو ورسته زرګونو کورنۍ ل ویجاړي سره مخ مخسوي دي. ورسته ول چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې د هغه ناورین سرګندونه کوي چې دا هیواد ل څومره اوجده کړاو سره مخ مخته. ورستل ولو چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بیوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډیره سوي چې ګڼ کوڅه ډبې سپي هم رشد سوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمېر سپي ښکاري چې د هغو کسانو تر څنګ ناست دي چې په مخدره موادو رشد دي. او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپي په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره شوی چې وایي 2.3 میلیون افغانان په مخدره موادو روشت دي. خو په مقاله کې 5 کال وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلي چې دا شمیر څو چندل ورسوي دي. د مقالې په پای کې راغلي چې کله یو نشئی کس مرسي خپلوان یا نور روشت کسان یې شخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی حمل ته پاتوي او سپی خوري. بای لاین ټایمز برتانوی ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د شوزو د ژوند په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان ښځې سره خبرې شوي. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې افغاني ښځې په توګه له ژوند ناهیلې سوې ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی. د پخوانی رژیم پر مهال عادله د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د شوزو پر حقونو و. دې د هغو شوزو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وې او په ځینو مواردو کې یې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو.
وربشو کنر ته حالت د غزانو بن لرون کی وای باغونو خواده کړي او هیل لري چې پراتلونکو کلونو کې تریخ اصلات تر لاسه کړي. چارواکی وای کوخه کوي چې په کنر کې د غزانو یا چارمغز نور بنو نام جوړ کړي. د دوی په خبره چې د کنر اقلیم د چارمغز د ودی او حاصل لپاره مناسب ده. جزئیات په دې رپورت کې.
د تیر حکومت پر مهال د کونړ په بیلابیلو غرنیو سیمو کې په سلګونه جریب ځمکه د غوزانو یا چارمغزو باغونه جوړ شول او د هغې وخت چارواکو ویل چې له کونړ څخه به د غوزانو یو تولیدونکی ولایت جوړوي. اوس بڼوال وایي درې کاله وړاندې یې چې د غوزانو کوم نیلګي کېنولي وو ښه وده یې کړې او یو شمېرې په حاصل ورکولو هم راغلی دی. د دانګام ولسوالۍ د وړي ګوریګا اوسېدونکي حاجي نثار احمد سلارزی یو له دغو بڼوالو دی. وایي په لس جریب ځمکه د غوزانو بڼ جوړ کړی له ودې خوښ دی او غواړي نور بڼونه هم جوړ کړي.
زراعت د ریاست لخوا نه موږ ته چې کوم بوټي راکړی شوي دي تقریبا 1200 په حدودو کې بوټي راکړی شوي دي. لس جریب ځمکه کې دغه بوټي موږ نال کړی دي، لږې لږې دانې کړي دي او موږ غواړو چې نور ځمکې دي هغه هم باغونه کړو. ډېر ښه حاصلات ورکوي غوزان په دانګام ولسوالۍ د غریز ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د غوزانو جوړو کړو باغونو یوازې په دانګام کې ښه وده نه ده کړې، بلکې د کونړ په ګڼو ځایونو کې بڼوال خپلې ښې راتلونکي ته هیله مند کړې دي. یو له دې بڼوالو هم د غازی آباد ولسوالۍ اوسېدونکی جهان رسول دی، چا چې پر شل جریب ځمکه د غوزانو بڼ جوړ کړی. وایي
شل جریب ځمکه کې موږ هم دغه باغ کرلی د غوزانو او ډېره ښه نتیجه ورکړلې ده. ټول خلک دې ته لیواله دي، غوښتنه هم دا ده چې همدغه شان پروژې راشي دي وطن ته، د وطن یو خولام پیدا کړي.
د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین به وایي دوی په تیرو دریو کالو کې د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د غوزانو شاوخوا 250 زره نیلګي نال کړي دي او غواړي په راتلونکي کې هم د غوزانو بڼونو جوړولو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا چې د کونړ اوبه، خاوره او هوا د چارمغزو د باغونو ودې او حاصل ته مناسبه ده. د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت کې د 1309 کال څخه تر 1401 کال پورې 2500 نهالونه چې چارمغز، خدا په دانګام، اسمار، شیګل، وټپور، مانوګي او چپه دره کې نهال شان شوي دي. کم حاصلات یې لاسته راغلي دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د غوزانو بڼوال له خپلو باغونو خوښ دي چې په یاد ولایت کې پر زرګونه جریب ځمکه د نورو میوو باغونه هم جوړ شوي او له تیرو څو کالو یې حاصل ورکول پیل کړي.
ازادي راډیو ته وغږیست. اوس هم ورزو د تاسو پیغامونه اورو.
ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ ګلدین کاج سره په تماس کې د افغانستان خلک ډېر غریب فقیر ملنګان خلک دي او نړیوالو ته هم دا درخواست دی او هغه خلک چې د افغانستان سره همکاري او کومکونه کوي هغو ته هم دا درخواست دی چې د افغانستان خلکو لپاره زور او کوشش وکړي، تصمیم کې ونیول کړي. کومه بارډر چې موږ چار چاپېره ورځ په ورځ باندې ټینګېږي او قوي کېږي، د افغانستان خلک یو طرف ته تګ راتګ کولی نه شي او په څاړو او په جیلونو کې چې همدارنګه د ځناورو خوراک کوي افغانې دي او افغانې د بس کوټه کې کسان چې غریب خواران ټول په ایر او په تاسو او په غلا باندې کې مجري کې هم په غلا باندې کې او دل کې هم په غلا باندې کېږي او نړیوال ته هم دا درخواست دی چې خلک چې د پېشانۍ سره مخامخ دي دغه پېشانۍ نه د اخلاص کړي او همکاري کومک سره وکړي چې ازادارې بدرې ورته خلاص کړي، نو ډېر به خوشحاله وي. کنې ډېر خلک خپل ژوند ډېر د لاسه ورکړي او نور به هم ډېر ژوند ډېر خلک خپل ژوند د لاسه ورکړي. یو سلام علیکم چې زموږ د غریبو خلکو په دې ستونزو باندې تصمیم ونیو.
بشیر امیری هم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه. دلته د ننګرهار فورست کې ډېری ځوانان د بیکاری سره مخامخ دي چې دغه بیکاری د خلکو په ژوند پراخه اغېزه کړي. ډېر خلک د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. ډېری ورونه او خویندې مجبوره شوي چې په ښار کې سوال وکړي تر څو یوه مړه ډوډۍ پیدا کړي. د افغانستان اسلامي امارات دولت څخه مې غوښتنه داده چې د خلکو لپاره د کار او بار زمینه برابره کړي تر څو خلک کار وکړي او د دغه لارې حلاله نفقه خپلو اولادونو ته برابر کړي.
د محمد لغمان ولایت د لشم ولسوالۍ نه اوس پلن په ایران په شرط ولایت کې مسافر یم. کوم ځوانان چې مسافر دي ډېر په ایران کې سخت د ایراني مامورینو نه ډېر په عذاب دي او خدای دې وکړي چې طالبانو مشران دغه چارواکو باید ماجرین چې افغانان دي باید دوی سره ډیر باید هغه کې همکاري وکړي چې دلته ډیر بد وضعیت کې گرفتار دي کاروبار نشته ده هلته د کار زمینه خلکو ته د مساعده کې طالبان مونږ خو پیلن له 15 د اګست نه نظام سقوط شو او زم د امنیتي ځواکونو یو سرباز مو اوس پیلن په ایران په شیراز کې مسافر یم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزول لاندو خبرونه ته د ایمرجنسی روغتون موسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. په پکتیکا کې تیره میاشت سخته زلزله وشوه چې له کبله یې تر زرو ډیر کسان مړه شول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت غړو باندې تور لګولی چې د اګست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 168 چارواکي وژلي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن پرون وویل هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللي دستګاوي اوکراین ته ولیږي. او د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. تر لاندې د مورسته د ملالۍ بشیر په قربتوب نور بسته پروګرام مېروي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي زملالي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د چهارشنبه په ورځ د جولای په 16 نیټه یو راپور خپور کړ چې پکښې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راغلي. د یو شمیر مواردو ترڅنګ په دې راپور کې یادونه شوې چې طالبانو د افغان ښځو او نجونو حقونه محدود کړي دي. یوناما د ښځو د حقونو له منځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللی دی. همداراز یادونه شوې چې د اګست له 15 راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود شوي او په ډیری مواردو کې په بشپړه توګه له منځه وړل شوي دي. د دې راپور په خبره تشپژم ټولګي پورته شونځوي ته د نجونو د بیرته نستنې دو پریکړه په دې معنی ده چې د نجونو یو بشپړ نسل به خپلې 12 کلنې لومړنۍ زده کړې بشپړ نه کړي. که څه هم طالبان ویلي چې د نجونو د شونځوي د بیرته پرانستلو او ښځو ته د کار زمینه برولو په برخه کې به پر یو اسلامي چوکاټ کار کوي، خو د افغان حکومت تر سقوط او طالبانو د واک ته لرسېدو راهیسې یو کال پوره کېدونکی دی. خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې لا تړلې دي. لا هم ښځې په بېلابېلو برخو کې له دندو بې برخې شوي او په وروستي مورد کې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت له خپلو یو شمېر ښځینه کارکوونکو څخه وغوښتل چې پر خپل ځای دې نارینه خپلوان دې وزارت ته ورمعرفي کړي. وروسته دې وزارت دا راپورونه په یو ډول تایید کړل او ویل چې د مالیې وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاري فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپلو ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړی دی چې کولای سي د خپلې کورنۍ نارینه غړي د ځان پر ځای دې ریاست ته ورمعرفي کړي. نن په نور بستې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا د یوناما په راپور کې دا یادونه چې د افغان ښځو ژوند محدود سوی کافي دی که باید نور موارد هم یاد سوي وای چې ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د خبرو لپاره راسره په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیاڼۍ او د پوهنتون استاد پښتنه بنایي ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ یا پوښتنې راسره مطرح کړئ، تاسو کولی سئ چې زموږ د واتسپ تلیفون ته خپل غږیز او په لیکلې بڼه باندې پیغامونه پرېږدئ. زه به په دې خپرونه کې له میلمنو سره مطرح کړم. د واتسپ شمیره ده 0042022124601. اوس هم ورځم د خپل میلمنو پر لور زموږ سره غالي خوګانی د ټلیفون لاري وصل سوی ده. مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي خوګانی صاحب.
مننه تاسو سلام، تاسو سره
لکه تاس چې واوریدل د مرلګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل ورستی راپور کې ویلي دي چې طالبانو د شوزو حقونه محدود کړي دي. دا خبرې مخکې هم په ځینو راپورونو کې سوي دي. نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړې دي. د بشري حقونو کمیسیونونو او نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړې دي. ستاسو په نظر آیا دا کافي ده چې یوازې دا خبره یاد سي چې د شوزو حقونه محدود سوي دي، که باید موارد یې هم یاد سي چې په کومو برخو کې د شوزو حقونه محدود سوي دي؟ د شونځیو د تړل کېدل او د شوزو د کار به برخې کېدل هغه عمده مثالونه دي. خو که تاسو په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې آیا دغه ډول راپور چې د شوزو یادونه پکې سوي دي دا کافي دي؟
من نه ډېره زیاته لکه څنګه چې دا یو واضح حقیقت دی د یو رسو میاشته چې طالبان حاکم شوي دي او د جمهوریت نظام سقوط کې موږ ګورو چې پس هغې نه د ښځو ژوند لږ نه چې ډېر زیات محدود شوی دی په څو عرصو کې. اول دا چې مکتبونه په اول کې بېخي سرتموم دو بند کړل، بیا وروسته د شپږم صفحه پورې اجازه ورکړه، د شپږم نه مثلا دوه سوم پورې تقریبا دغه یولسمه میاشت چې جنکۍ مکتب ته نه ځي او ډېرې زیاتې د امید دي او خفه دي. یعنی یو نسل زموږ د تعلیم نه پاتې کېږي او دې سره به ټولنه حتمن شل کاله به نور وروسته ځي. او د هغې تر څنګ د کار زمینه وه، د کار زمینه خو یو خوسته بالکل محدوده، په دې کله چې ټولو ښځې جواب کړي په کورو یې کړي ډېر محدودې معلمین یک مکتب ته تللي، نو غیر د هغې نه په نورو وزارتخانو کې په نورو ادارو کې ښځې په کورو شو بالکل. او د ټول نه بیا ډېره جالبه او د خندا وړ خبره خدا ته چې وزارت والی کې خو سویش تاسو خپلوان راولېږي، یو ښځه چې په عوایدو کې کار کوي طبعا هغه مسلکي ده، هغې به اقتصاد لوستی یا هغه بلته تجربه لري، هغې بلته کار کړي. مثلا کېدای شي د هغې خاوند یو افسر اوسي، کېدای شي هغه یو معلم اوسي، هغه هلته به کار کېدای شي، یو بې سواده کور کوي ورسره یې څوک هغه هلته کار کولی شي که نهشي کولی شي. تاسو خپل ځای ته خپل خاوند راولېږي، خپل ورور راولېږي، مارم راولېږي چې هلته کار وکړي. یعنی د کار زمینه بالکل په ښځو باندې 80% 50% مثلا د محدوده شوه او ښځې په کورو شوې. د هغې تر څنګ مثلا تاسو وویل چې مثلا بل فرمان صادر کړي چې ښځه بېتن د محرم نه سفر نه شي کولی، چېرته نه شي تللی، ښځې ډېر زیات مشکلات لري، اکثرا مریضي دي، د کور سرپرستان دي، یا مېړونه شهیدان شوي دي، یا مړ شوي دي، یا په کور کې څوک نه لري، دوی د پاره د باندې ګشت ګزارې دي، خارج ته تګ راتګ، یا اخران تر دې پېښوره پورې تر نور ځای د خوس امکانات نشته، تر ایران هم پورې شو، تر هغوی ته ځین یو سلسله مشکلات لري چې دوی نه شي کول بې محرمه سفر وکړي. یا همدارقم مثلا زموږ ښځې اکثرا ډېرې حقوقي قضایې په څارنوالۍ کې لري، په محاکمو کې لري، دوی چې کله هلته مراجعه کوي اتمان ورته چې تاسو محرم څوک دی څوک راغلی دی، بدون دې چې بس موږ دې ته منتظر اوسو چې آیا دا فیصله دو په ګټه ده که دو په تاوان ده. مګر دوی هلته محرم غواړو، کېدای شي د خپل محرم سره د لانجه ولري، کېدای شي ورسره د کورنۍ تاوتریخوالی اوسي، کېدای شي د میراث مسله اوسي، کېدای شي د لیور سره د مسله ولانجه ولري، دی بل محرم ونه لري، نو دی هلته محرم ته نه غواړي او دې نشي کولی چې ډاډه زړه سره غواړي ته لاړ شي، دا چې ډاډه زړه مثلا محکمې ته لاړ شي چې د خپله قضیه مخته یوسي. نو ښځې ډېر زیات مشکلات لري او موږ تاسو وویل چې د بیان ازادي مثلا یو څو ښځو کابل کې چغې پورته کړې، هغو سره هغسې برخورد شو، مثلا توهین شوې، بندیانې شوې، اختار شوې. یعنې د بیان ازادي د سوال د مطبوعات موږ تاسو ګورو چې ځینې برنامې مخمزي په ډېر رقم محدود شکل باندې ښځې پکې کار کوي، اکثره مثلا راډیوګانې خود شوې، تلویزیونونه په همدا رقم. نو مشکلات ډېر زیات دي خصوصا د ښځو لپاره. او پاتې شو دا چې ملل متحد راپور ورکوي چې مثلا یا مرستندوی اداره دو راپور ورکوي چې ښځو حقونه دلته محدود شوي دي. دا بسنده په دې نه دي چې دوی باید عملي اقدامات وکړي، لکه څنګه چې دوی تر اوسه طالبان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، دوی باید ورسره کښېني، ورسره خبرې وکړي او مثلا د دوی نه باید تضمین اول باید اخیستل شي او په دوی ښځو
مننه ډیره
راځي مثلا پر حکومت چې کیږي یا مثلا موږ او توقو د نو شروع به ټول حکومت دو سره وي موږ کې نه شریک شي او مثلا د جمهوریت سره مذاکرات کوي خو بیا چې د افغانستان هوسته به کوم نقصان تاوانونه لري کوم د سترګونو شیدو لري دا به هیڅ کی
ډیره مننه خو ګانې سب زبیر ته تاسو ترځم اوس هم اوریدونکو زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه استاد عائشه احمدزی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. احمدزی سب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
ډیره زیاته مننه تاسو له هم چې موږ ته وخت راکاو په دې برخه کې موږ خپل نظریات وړاندې کوو.
ډیر مننه. تاسو واوریدل چې ملګرو ملتونو خپل ورستۍ راپور خپور کړی دی، په هغه کې د بشري حقوقو وضعیت بیان کړی دی، یو شمیر موارد یاد کړی دی چې پکښې د شوزو له حقوقو څخه د طالبانو سرغړونې هم یاد کړی دی. تاسو په نظر په دغه سرغړونو کې د ملګرو ملتونو راپورونه یا نور راپورونه کوم موارد باید یاد کړي تاسو په نظر چې هغه مهم د دنجونو د ذکر او د شذو د کار ترڅنګ
مننه یو ځل بیا د خوځو د حقوقو په اړه په توګه ما چې خوځو ته اسلام حق ډیر ورکړی دا خوځو ته د اسلام کې آتاه د قران کریم کې او مکمله سوره د خوځو په نامه راغلی دا په قران کریم کې ذکر شوی دی چې هغه څوک چې ذکر لري او هغه څوک چې ذکر نه لري آیا دا سره برابر دي؟ د ویل جواب کوي چې نه، هرگز نه. نو دلته بیا مشخص نه دی کړی چې آیا دا د نارینه دی ووایي خزینه دی نه. البته مؤمنان کوتلی دي خزینه او نارینه ټول، اما متاسفانه بدبختانه چې دلته په افغانستان کې نه پیګم چې دا سره قوم خلکی وکمن دي. ایا کده اسلام اره هم ګوري دوی حساب ملامت دي ځکه چې اسلام کې دا رقم شای نه ست چې د خوځو په کار د خوځو په تعلیم په دوري پابندي ولګول شي. او کده بشر د حقوق لاره هم ګورو هغه کې هم دا نه دي ذکر شوی چې په خوځو د پابندي د کار او د حقوق د درس ولګول شي. زه ما تخصلا ماما او تعجب ده چې دا څه رقم خلک دي، دا څوک دي حاصلند دو شاته څوک دي. او بل خوانه ملاله متحد دا خبرې کوي ته د خوځو حقوقونه په افغانستان کې پایمال سوي دي، تبان د خوځو حقوق په افغانستان کې پایمال سوي دي. تاسو د حقوقو د بشر له اړخه څه کوي، څه همکاري کوي؟ دا خو یوازې په ویلو نه کېږي چې په یوازې په ویلو وسی چې د خوځو حقوقونه پایمال سوي دي په افغانستان کې. تاسو عملی اقدام څه شی ده؟ شي دا څه اقدام کوي؟ سي باید هدا اقل دا راپورونه چې دی خبروي دا راپورونه په دې هدا اقل یو لار د حل ورته باید ولټول شي. لار د حل طالبانو ته منطقا دلیل وویل شي چې نظر په کوم دلیل که رسم و اناناس و رواج هم یې در رقم نه ده، رسم و رواج و اناناس هم د شکل سر نه لري چې په خوځو تعلیم دی بندیز ولګول شي او د خوځو په کار و زمینه د برابره نه شي. دا نه یو د حکومت کاروبار ده، د حکومتي چارواکو د یو مملکت په سطح کار ده، یو د یو کور و کلي کار ده. نو طالبان دلته دغه خلکو ته هم داسې فکر کوي، د حکومت هم داسې فکر کوي چې دا د یو کور کلي یو موضوع یو مسله ده. د مثال لوی مثال ډول دار ده چې په تېره ورځ وزارت مالیه کې هو حکم کړی ده چې هغه مېرمنې چې په دې ځای کې کار کوي د خپلو عوض باندې دي خپل نارینه را معرفي کړي. یو مېرمن ده د حقوقو نه فارغه ده، یو له اقتصاد فارغه ده، هغه په مخ خپل برخه کې تخصص لري، په خپل رشته کې تجربه دي، کاری لري. د هغې کور کې یو ورور ممکن ډاکټر وي، ممکن انجینر وي، ممکن بیکار وي، هغه دغه برخه کې معلومات و نه لري دلته نه نو دا څنګه کوي چې هغه لاړ شي هغه په غوږ کې وګمري چې تر اصل ته کار وکړه ممکن یو څوک ورور بل یا پلار یا ورور یا میړه یې خواند یو بل چیرته وظیفه ولري هغه د خپل وظیفه پرېږدي راشي د خپلې مېرمنې وظیفه د مخته بوزي یا داسې خلک دي چې نه ورور لري نه پلار لري نه خواند لري آیا هغه نو ښایي هغه څه وکړي هغه د بیرون نه یا کوڅې نه یو نفر راکش کړي داسې هلته د خپل په یواز باندې هلته نفر کېدي زه حیرانه پاتې یم بعضې اوقات داسې سړی تعجب پاتې کېږي دا منطقو ته دغه خبرو ته د دو حیران پاتې چې آیا دا د حکومت په سطحه خبرې دي د یو مملکت په سطحه خبرې دي او که دا یوازې هغه د وړو ماشومان به تر ټول سو یو ځای کې ګوډي بازي به یې کوله یا ساتیري به یې کوله د هغو د خپل د منځ چې یو په ځان ملک کې یو په ځان پاچا کې یو په ځان په حساب د مخه د خپلې دغه ساتیري په خاطر باندې آیا که دا د دغه رقم ساتیریو خبرې دي نو زه دلته حیرانه مونږ یو ته هم معما ده هم تعجب ده هم خندا ده هم ریشخند ده په یوویشتمه پېړۍ کې یوویشتمه پېړۍ ده په د عصر و زمان کې د وخت کې افغانستان یو معجزه مملکت په ټوله نړۍ کې په ټوله د مځکې په کوره کې که نظر په دا رقم عرف و عادات و عنعنات و دا رقم قیدات و تغییرات و تسری ګورګي دا یو معجزه ده یو معجزه مملکت ده په دا رقم شیانو کې شاید اسد نوبل جایزه هم وګټي په دا رقم پاسماندګۍ یا قبضګۍ کې نو زه د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرم دا هینه او ارزو لرم چې تاسو دا راپورونه په یواز باندې عملي اقدام وکئ عملي اقدام هم چې طالبانو مشرانو سره کینئ منطق دلایل ورته ووایه د نظر په کومو دلایل په کومو منطقو باندې حتی د علماو شورا د اسلام د علماو شورا راټوله کړي غونډه کې عالمان ورته کښېنوي چې په کوم منطق کوم دلیل باندې هغه داسې ښځه د درس نه وایي ښځه د تعلیم نه کوي ښځه د کار نه کوي
ډیره مننه احمدزی صاحب زه بیرته تاسو ته راځم خوګیاڼی صاحب تاسو واورېدل چې احمدزی صاحب هم هغه ټکي ته اشاره وکړه چې د مالیه وزارت یو شمیر کارکونکو ته ویل سوي دي ښځینه کارکونکو ته چې خپل نارینه دي پر خپل ځان د ځان پر ځای باندې معرفي کړي تاسو واورېدل چې د طالبانو د مالیه وزارت ویل دي چې د اوایدو عمومي ریاست د دغه وزارت د اوایدو عمومي ریاست د کاري فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپل شزینه کارکونکو ته دا خبره کړې ده ستاسو په نظر په دغه دوو الفاظو کې چې دوی ویل دي د فشار کمولو او د کار د چټکتیا دغه دوه الفاظ تاسو په نظر څومره ستونزمن دي تاسو په نظر آیا شذ رښتیا هم د کار فشار نسی کمولای او آیا شذ رښتیا هم د کار د چټکتیا مخه نسی چې کدوی په یو ځای کې په یو اداره کې کار کوي
ها د دوی خبرې خپل ازیت نقیزي آلته وی چې موږ د کار د فشار لپاره او د لپاره چې کار سرعت واخلي نو خو څنګه دا خبره کړه البته خزه مسلکی دي دا خو څه دې بارول خبره نه چې خزه باید بار دې چې مسلې جګول شي خزه نشي جګول شاقه کورونه دي دا خو نه پويږي موږ تاسو لا وای سم خو پويږي چې وای سم څه لري مسلکی نه ویار څه کار نشي کولای چې هغه مسلکی دا هغه درغوخته وي او هم به کار فشار کم شوي او هم به کار سرعت پیدا کړي هغه په واسطه دا سره تاسو ته راولي دغه د فامیل نه دغه د خپلوان چې هغه مثلا مسلکی نه وي هغه به تاسو ته د کار فشار در باندې کم کیه به کار سرعت او خلیه به کار نظر وشي مطلب دا ډیره بے منطقه خبره ده او ډیر بے منطقه دلیل دی نو په دې خاطر باندې چې دوه بل بهانه نه را ده بهاره کړی ده او زه فکر کوم چې په یو تیرا د داراتو کې خوښ دی ویلو تاسو مرز تاسو مفشنه کور د کوم ما نه پر دام ډیره جالب و چې سړی کار ور او کارونی ته خیرات ورته کور ورکو دا څه معنی لري څه ورته ما شو کور ورکو ابل زل طالبان چې هغه دی مونږ معلم هم په مکتب کې اداري معاون هم نشي اداره کې لسی برنګار ها کې موږ ته یو کال ویریم کال ما شو کور راکې به اوس هغه ما شکه تکې نو کې دې شه دا خوینه مثلا چې کوم یو ته کوس ماشنو په کور ورکوي کومه رات ورکړ دي پسې نه هم په کته کې دا خبره ده به منطق ده ځکه هر څوک پیږي خپل رشتہ پیږي هر څوک پیږي خپل تخصص پیږي هر څوک پیږي خپل تجربه پیږي چې د کار کړی دی کار کول شي نو زما په نظر باندې دا صحیح خبره نه ده به منطق خبره نه ده باید خزه راغوښته شي چې کار کړی چون دوی مسکی وي دوی په وایده کې کار کړو دوی په ځارت والی کې اتمن بکلون کولون تجربه لرله
نسبتی ته چې دوته دعوت ورکړي چې تاسو لاړ شئ د خپل کور نور صفان یا نارینه هم سره معرفي کوي او دا دنیاوال ته وکړي شاید هغوی لپاره هم ډېره جالبه او خوندوره په دې وي چې په یو اداره کې په یو مؤسسه کې په یو نهاد کې چې سړی مثلا تجربه لري د تجربې په اساس مقرریږي د تحصیل په اساس مقرریږي د رشتې په اساس مقرریږي دلته به یو کس چې هغه هېڅ د هغې سیستم سره بلد نه وي هېڅ اشنایي ون لري هغه را غواړو د هغې په استادو کې شما انتظار فشار کم شي
مننه خوګرنی صاحب احمد زی صاحب تاسو څخه بدغه پښتنه وکم په دې ورستوي کې پر شو زبان چې ځینی محدودیتونه لګیدل دي د کار څخه دوی شړل سوي دي دوی تویل سوي دي چې په ترانسپورت کې اواز باید ناست نه وي د مخ په سیټ کې ناست نه وي او ډیرای شو زموږ ته ویل چې دوی مجبور سوي دي چې یو دربست موټر کرایه کې د دې پر ځای چې یو سیټ په خو باید یو سیټ ته پاره کرایه ورکول اوس د بسته موټر ته مجبور وي کنه ولاړی بوي او هیڅوک دغه جرأت نه کوي چې دوی خپل موټر ته پورته کې دغه شاري موټرونه چي دي په ځینو مواردو کې شزو دغه شکایت هم کړی دي چې دوی د محرم پراته و ځینو ادارو ته نور پرېښودل کیږي کله چې دوی ورسي هلته ورته ویل کیږي چې تاسو باید خپل ځان سره یو ناري نه خپلوان ولري چې ستاسو خبره واوریدل سي ستاسو په نظر دغه یو نارینه ته د کورنۍ یو غړی ته چې لمخ کې لا د شوز سره کېدای شي چې ورسره ظلم او زیاتۍ کاوه څومره برلاسي ورکوي چې نور هم شدي وځپي او له دوی سره تاوتریخوالی وکړي
مننه بیا هم ګرانې خورې که چېرته وګورو د هر خبره د دوی یو خندوره خبره ده هر خبره ای د سه دی خندا وړ خبره ده هر خبره ای د سه په حساب د منطقي او دلیل او د سه دی ویشرانه خبره نه ده دا صرف د ماشومانه خبرې دي ته یو مرمن او دا حقیقت لري رښتیا هم په دلته گشت او گذار کې په خاص او په مرمن او قیدات دي په موټروانانو قیدات لګیدل دي چې تاسو به محرمه مرمن باید جګ نه کوي زو ګام ګام تکراروم د سیمرمنې دي د منګا په افغانستان کې د منځ هیواد کې چې هغه محرم مثال نه لري مېرمنه دا زوی نه لري یوازې لوران لري خاوان نه لري مثال یو مې و جلکې دا هغه ورور نه لري واده نه د کړای څه خاوان ولري نو دا خلک او مجبور او مکلف دي چې لاس یو مری دوډې ځان ته د بقا لپاره د ژوند لپاره کار وکړي زار وکړي یو په حلال یو دوډې هم ځان ته را پیدا کړي نو دا خو په دې باندې دا خو ډېر یو سخت ده ډېر په حساب مشکل ده چې ته بدون د محرم ته حرکت ونه شې کوی ته له کوره ونه وځې در حالی که په اسلام کې دا بیا هم تکرارم چې دا نشته دا شوین دا خبرې نشته په اسلام کې حج بیت الله شریف ته مېرمنم دي نارینام دي په نارینا په مخ یو سجده کوي په دې په نارینا مخه کې نارینا یې شاته یې ښځینه دي سجده ورته کوي شاته بیا د هغې نارینا د هغې سجده کوي سجده کوي په طواف کې خزه مرد یو جای ولار دي زاری کې وزر زاری کې الله ته په جنا باندې دي دا نه وایي چې څوک دي دا نر ده تاسو زده دا احساس څوک نه کوي دا در حال دا علت اصلي چی شي ده چې اسلام دا حق ورکړی ده بی بی عائشه رضی الله عنها په یو وخت تجارت سفر ته ګټه ګرځیدله یوې خوا په تلکله به شام ته تلکله به مکې ته تلکله هغه وکړه په حساب ولې محرم نامحرم خبره نه و نو دا خبره د محرم نامحرم خبره دا یوازې د دوی د اسلامي د اسلام له نگاه نه ده بلکې د دوی واضح کچې ته زم د سه مسخامه خبره وکما دا خېټولوژي خبره ده خېټولوژي دوی خپل خېټې نه دا خبره دی راوستلې دي او دا خبره دي کوي سړی مجبور کیږي چې دوی د اندو په شکل سره مسخرامې دا خبره وکړي نو د دوی هیڅ کړنه وړنه د اسلام په حساب اسلام سره په تضاد کې ده دوی صرف د اسلام د بدنامولو په خاطر دا رقم دا کارونه مختبي په څه رقم وکوي چې خلکو زړونه د اسلام نه تور کړي نو دوی قطن د اسلام عاشقان نه دي دوی د اسلام لیوالتیا نه لري دوی د اسلام د بدنامولو په خاطر راغلي دي او غواړي چې اسلام پن او
هیواد افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې خلکو ته مانده هغه وروخی نظام وروخی.
احمد زی صاحب ز تاسو ته بیرته راځم، خوګانی صاحب تاسو څخه په دې اړه باندې خبره پوښتنه وکم چې څومره مهمه ده چې چارواکي د دې پر ځای چې د ټولنې نیمه قشر ته ووایي چې تاسو پر کور کښېنی، څومره مهمه ده چې باید امنیت ورته رامنځته کړي، امنیت تامین کړي چې خلک ټول د خوندیتوب احساس وکړي او په آزاده توګه تګ راتګ وکړای سي، او بیره ونه لري چې ښځې باید دغه بیره ونه لري چې زه باید د کور ونه وځم نو د خپل امنیت په خاطر باید په کور کې بندي سم.
د انسان په ټولو حقونو کې اول نه حق دغه د امنیت چې دغه امنیت خوندي وي او ژوند خوندي وي، نو دا د طالبان چارواکو لپاره ډېره ضروري خبره ده. کوم نقطه کې د افغانستان مثلا د اوس جنګ روان دی، دغه جنګ ته باید خاتمه کېږي، ځکه هلته موږ راپورونه ګورو اورو چې مثلا جنګونه دي، خلک روزمره مهاجر کېږي او ځینې سیمو کې موږ انفجار انتحار شاهدان وي، اوس هم مثلا مسجدونو کې انفجار کېږي، د سړکونو سر باندې بمونه الوزي، د سړکونو سر باندې انفجار کېږي، مکاتب مخته کېږي، او د دې تر څنګ مثلا خلک ډېر خلک شاید ځانونه خوندي احساس نه کړي. ډېر زیات علما د افغانستان په شهادت ورسېده، سلفیان خو ډېر زیات په شهادت ورسېده، او نو په ځینو منطقو کې لکه ننګرهار کې کابل کې داسې مرګونه ډېر زیات دي، او سرحد دوشي دوی عمومیا فیلان کړي. مګر موږ بیا هم ګورو چې کله کله زمونږ د مسله قواو منصوبین یا مثلا نبل امنیت د امنیتي مدیر څنګهوالې کوم رئیس په خوست کې مثلا خوست کې شهادت رسېدلې، دغه څو قضایو مخه باید دوی ونیسي. که دوی دا کار کوي صحیح کار نه دی، ځکه وروسته د اخنه به دا کار کول به دا مناسب کار نه دی، او که چېرته دوی نه کوي باید امنیت نه پیدا کړي او ولس یې باید وکړي. نو د دې ماتل چې دوی ډېر ډېر وړو وړو خبرو کې ګرځي چې مثلا ښځه د کار ته نه ځي او ښځه د تعلیم نه پاتې شي، دوی مخکې ډېرې زیاتې اساسي خبرې پرتې دي، ډېرې غټې خبرې پرتې دي. دوی غواړي چې واقعا دوی خلک په رسمي توګه وپېژني او خپله داخلي مشروعیت باید دوی ترلاسه کړي. او اوس موږ تاسو ولیدل چې په هغه جرګه کې یعنې ښځې بالکل دوی د سیاسي مشارکت نه محروم کړي دي. ما خو فکر کول شاید یو څو خزه چې هغه مثلا یعنی طالبانی فکر ولري دوی به هغه دعوت کړي او اقام د خپل نمائندګۍ بس چوکي خیر هر څه کې بار مفکورې ممتاز خزه وي زمزم جنسوي مکتبیا ما هم د قناه توړ و چې څو کل ته ناسه په جرګه کې د خپل نمائندګۍ کړي یا اقلن د خزه په دغه مسایل باندې ټول دنیا نن پوریږي او خبرې پکې چې مثلا دوی تعلیم و دې کار حق ته او مثلا نور حق دې ته متضرر دي یعنی منځ ته لیدي بده باندې څوک باسو کې دوی اطمینان وکړي ولسته. مګر موږ د چه دې راځي د انتیر شو او نه چا په باسو کې او نه چا وښنه وکړه او نه چا د خوځو نمائندګي وکړه. یعنې دوی هلته دغه نیم قشر باندې بېخي سترګې پټې کړې دي، اسان دوی ورته د بشر په سترګه نه ګوري، فقط دوی ما خبر ده چې ښځه یا په کور ده یا په ګور ده او په کور کې بده ته کارونه کوي او بس مکی وي وي دوته وی کوم دغه نه پټولنه کې دوه بهي اندې مهرجار څنګه محروم کړی دي او دوه د بتلان خاطر را کش کړل دي او دوه ته خبرې نور بے معنی هم دي. فکر کوم چې ډېر زیات د افغانستان خو په دنم چې یو کړی دي باندې مثلا چې یو کړی نړۍ وټولنه د خبرې مثلا ډېر زیات ارزښت ورکې وای وي دي، مګر عملی اقدامات نه کړو. موږ دمن په دې نړۍ وټولنه کې باید عملی اقدامات کړی وي، دوی باندې فشار نه راوستي وي، دا ولا باید دوی تضمین نه غوښتي چې افغانستان څخه دغه حالت نه کړي. نو زه فکر کوم دوی د ډېر اساسي کارونه پرته د مخې دین چې وطن دې شاید توجه کړي، چې مثلا د ښځې مسله ده، یوازې ښځې مثلا نه دوی نور کارونه هم پاتې دي. افغانستان اقتصاد ته موږ تاسو ګورو چې نور چا خبر د سم سره ضربېږي، همدا اوس پنځه اتیا سلنه خلک په افغانستان کې د لوږې سره مخامخ دي. موږ ګورو هر ماښام چې د باندې د کور نه وځو د سړکو په سر قطار قطار ښځې ناستې، قطار قطار ماشومان ناستې، جدیدي یعنې ګدایي کوي. دغه حالت ته باید دوی د پای ټکی ایښی وی، دوی باید د افغانستان خصوصا د کار زمینه برابر کړې وي. همدا اوس مثلا د افغانستان قراردادونه دولرو موږ نه پوهېږو چې دا په کومه ریالټۍ ورکوي، دوی څنګه ورکوي، کله مثلا په $200 ورکوي، کله په $300 ورکوي. رسمي قرارداد خو یو ریالټي ورته ټاکل کیږي، زه نه پوهېږم څنګه دا هر ورځ ځای تغیر کوي. دغه باید دغه شان جو باید شفاف وي، افغانستان خلکو ته باید حساب ورکړی وي، او دغه تر څنګ خلکو ته باید دلته ځنه په افغانستان کې همدغه مدنونه چې دي په همداسې باید دوی د کار زمینه برابر کړی وي. هغه څوک چې دوی سره همکاري کوي، څوک چې دوی سره کار کوي، دوی ته باید زیربنایي پروژې پیدا کړی وي. نو دا یوازې په دې نه کېږي چې تاسو بس
ټول توجه خزی ته ای او دا صحیح کار نه او ګمان کوم چې شاید دغه نظامونه ډیر زیات دوام ومومي کی ځکه هغه ظلم چې نه ته رسیږي دغه نظام خپل د منځ ځي او دوی د خو سره همدا کار شروع کړی.
ډیره مننه خوګیانی صاحب. اوریدونکو تاسو د نور بس ته خبرونه واورید از موږ غله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې لموږ سره د ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استاد زایم سایما خوګیانی او د پوهنتون استاد عائشه احمدزی ګډون وکړ. بل اونۍ په بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.